السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستویم د پروګرام د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% لوړه شوې ده. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د هموري چې د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نن اعلان شوې او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې نور هیوادونه له ایرانه د تیلو تیل نشي پیرلی غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه برخه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشتوایي په وروستي یو کال کې تر 10,000 زیات افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي، او د اسلامي دولت په نوم وسوال جلي په سریلانکا کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت واخیست. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهار یو لستنه ولسی جرګې ته کامیاب شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ویب پاڼه د لیکل شوو معلوماتو پر اساس سید مقتدا میران، ډاکټر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجینیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحاقزی او پروین نامه تر نورو ډیری رای ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کسنو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریک شوي.
د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان نوی شور ملي شورا به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پرانیستل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستي وکال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی څرګندوي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دوای متاسفانه په 1390 هجری لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. له موږ سره د سبسو اسنادو پر اساس 3012 تنه وژل شوي او نور پکې زخمیان دي. دا شمیر تیر کال 9,414 تنه. سیما سمر وویل د دې شمېرې 10% د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټر ویدلی سي. په کندوز کې نن په یوه ولسي غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت او طالبان دې د روژې د درناوي لپاره وربند وکړي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړل او ورپسې وسلوالو طالبانو د الفته عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د کندوز خلکو ویلي دي چې دواړه خواوې باید د روزې په ورځو کې د جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته روان سوی. خلیلزاد به په کابل او په دوحه کې بیا هم د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف نن د افغانستان له حکومت سره ګډ ورکشاپ پیل کړی چې د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت یوه ستراتیژي جوړه کړي. د یونیسف د ادارې په وینا په دې پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کیږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالاتو کې له کوچنیانو سره مرسته وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو وګړو چې مرستې ته اړتیا لري 60% کوچنیان دي. په افغانستان کې کارته د کوچنیانو مجبوره کول، جبري ودونه، د کوچنیانو پر کوچنیانو جنسي تشدد او سوء استفاده له څو عمده ستونزو دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش په سریلانکا کې د ورستیو خنړیو حمله مسولیت اخیسته د دې ډلې پر وپانه اعماق نن لیکل سوي چې هغه کسان چې په سریلانکا کې د شنبې په ورځ ځان وژونکي حملې وکړې په سریلانکا کې د ائتلافیونو او مسیحیانو ملکیان پکې په نقشه سوي وو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وو. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په خونړیو حملو کې 310 تنه وژل سوي او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي وو چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطني ورته ویل کېږي کړي دي. د یکشنبه په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پر کلیساوو او څو لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د ولس یوازې 12% وګړي مسلمانان، مسیحیان او هندوان دي. سریلانکا 2 میلیونه وګړي لري چې اکثر بودایان دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي، خو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. د کرملن له لوري هم رسمن په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د روسیې یو ورځپاڼې کمرسانت نن وویل چې پوتین او کیم د پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیوستوک ښار کې خبرې کوي. ورځپاڼې دغه معلومات د دوو سرچینو په حواله چې د دغې کتنې لپاره تیاری نیسي خپاره کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په 1990 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل او د 19% مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه وښوده.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې، چې ورسره د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د کار د پرانیستې په لور یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شی ټاکنې شي. ټاکنو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي.
نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ ده. په هلمند او کندهار کې خلکو د کتابونو د لوستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. په هلمند کې ځوانان وایي
نن کتاب نړیواله ورځ هم دې لپاره مدلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان له کتابونو سره آشنا سي، آګاه سي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
د پروګرام په دویمه نیمای کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه واوري. بیا هم خراغلی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه 19% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سې شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه له ښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې اورو چې په کابل کې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبرو پیلېږي چې دغه هیواد کې د جګړو د قربانیانو له 2000 زیات خاطرات او عکسونه ساتلي دي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده. هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بلته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
عکسای زیاد را جمع آوری کرده.
زیاد عکسونه مو را ټول کړی. زمونږ هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هر ورځ مو خلک په بیلابیلو پلمو وژل کیږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیار شو. په دې وروستیو اتلس کلونو کې بیا هم زمونږ خلکو آرامي تجربه
نکړه. اغلی ویدا د جګړې لخکی لغاړو غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي، کنه نو د جګړې اصول او قوانین دې په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1399 مریز کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1399
مریز کال کې 12212 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تیر کال په پرتله دا شمیرې زیاتې دي. یعنی په 1399 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه، چې په 1399 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3023 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 35% طالبان، 12.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.5% داعش وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیز، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسي. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لري پرتې سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدانې دي چې ښایي کیسې تر دې ځایه نه وي رسیدلې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخت
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
سمې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګست ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنځمې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهاره 12 کسانو ولسی جرګې ته لار پیدا کړې. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنج شنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ سایکری او منتظر دي چې یو شي ټاکنش کسنو کمیشن د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم به دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې مونږ سره نه شریکې شوي تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانسته وی ځکه ورسته یو نهایی فیصله د شکایتو کمیشن تر سره کوي امو یو واسه تطبیقات تر سره کوي او ورسته تطبیقات نه ده فائدې اعلان
له کندهار څخه سید مقتدا میران محمود خان نصرت روح الله خان زاده حاجی سید احمد خادم ګل احمد کمین سید احمد تیلاب خلیل احمد مجاهد محمد عارف نورزی فریبا احمدی کاکړ ملالای اساق زی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسی جرګې انتخابات تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه په دوه دیرش ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول ټاکل شوې چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوې چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج شوي دي د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پوښتنو سره مخ شوی کابل کندوز میدان وردګ پکتیا او بغلان هغه ولایتونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي ښایي د ملي شورا ولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه یو بشپړوي خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کابل ولایت یو تصویر گزاره ولایت د ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی جرګې هیئت اداري انتخابات اگر چې سلسله اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی اما یو تصویر وروونکی ولایت دی بل اخر باید مکمل شي تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی جرګې څنګه کولای شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي ونتوانیدو چې دغه کمیسیون نظر واخلو خو ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کابل او غزنی یو له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د نتایجو له اعلان پرته د ولسی جرګې د کار پیل مشروع او قانوني نه وي
مننه چې ازادي راډیو واوري
نن په کندوز ولایت کې یو ولسی غونډه وشوه د دغه ولسی غونډې ګډونوالو د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتل چې د روژې په میاشت کې دی په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی او نور دې له جګړې لاس واخلي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه ریپورت را لېږلی
د کندوز ولسونو علماو مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اوربند وکړي د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ استاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو
دوی د غرس په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکیچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونو مشران دنیا علما متنفذین کولای شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي
که دولت دی که طالبان دی د اول خپل باید د خپل په میانس کې اوربند وکړي تر څو چې زمينه سولې ته برابر شي او د وینه تویول ودرېږي وروروژنه ودرېږي
کندوزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداري ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره مخ شي د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی. هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی. نور د جګړې او سلم نه د پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه پاتې. نو کندوزیان هم دغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اور بند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسېدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لوګر کې امنیتي چارواکو پرون 99 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولې دي. د لوګر اوسیدونکي د امنیتی چارواکو او ارګانونو له دې اقدامه هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د نشه یي توکو پر وړاندې دې باید نورې جدي هڅې هم وشي. دوی وایي چې د نشه یي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې رپورټ رالېږلی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 99 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیه قوماندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشه یي توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه یي توکي لېږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې یو نیم ساعته جګړې وروسته موږ 99 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل، او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارده پیکاپ ګاډی هم وسوځېده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي هم وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نورو ولایتونو ته مخدره توکي لېږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
لوګر ولایت یو چارا غوندې دی چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه احتمالا د دې لارې نه قاچاق کېږي، او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد د زابل لار سره لار لري او د هغه لار نه استفاده کوي. اما د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړنې هم مخکې درلوده، هم اوس لري چې د هغه مخنیوي کړی دی.
د ورجان محزون په نوم د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاقو د ستونزې تر څنګ په ځینو سیمو کې عملا نشه یي توکي کرل کېږي. دای وای له جنگ او سړی تختونو وروسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستره ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
له جنگ وروسته تختونو وروسته مخدره توکي او دیغو کاروبار او په غو باندې روغ دي. خلک ټولنې ته ډیر زیان اړولی دی. ځوانان په نشو باندې اخته دي، نشي کوي. خلک شته چې مفت ورته راوړي په توضیح کېږي او خلکو ته رسیږي. یعنی ډیر تاوان نه خلکو ته رسولي. خلک له ځوان ژوندګي نه ایستلې دي، دغو ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې څلوېښت کلنه اوږده جګړه، بېوزلي، بېکاري، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډېرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په اړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غبرګون ښودلی دی. ایران دغه پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د چین هیواد هم په دې پریکړې انتقاد کړی دی. د دغه وزارت د ویاند کینګ شوانګ پر هغو هیوادو ایران ختیل پیری په یو اړخیز ډول د امریکا د بندیزونو لګول پریکړه غیر قانوني بللې ده. ترکیه هم په ایران باندې د امریکا د دغه پریکړې لګول او د دغه بندیزونو لګول رد کړی دي. سپینې ماڼۍ ویلي راتلونکي میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې 15 هیوادو ته اجازه ورکوي چې له ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې پنځو هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملاً د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلی. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه ودروئ او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونې بندې کړئ. واشنګټن د دغې پریکړې له مخې له دوهمې نیټې وروسته به پنځه هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا پنځه هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مۍ تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. واشنګټن د دغې پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره پر دغې پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنګټن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په کندهار ولایت کې د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت خلکو د نورو کلونو خلاف د کندهار په یو واټ باندې دغه ورځ ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د کتاب لوستنې سره په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اپریل د میاشتې درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ کندهاري ځوانانو د دوشنبه په ورځ کتاب لوستل او مطالعه کول د روشان راتلونکو زیر ورکوي. تر عنوان لاندې د کندهار پر علامه حبیبي واټ ولمانځله. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مشر هغه ولي همت ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو منځ کې د مطالعه فرهنګ د ودې په موخه په ټولنه کې یو شمیر نور فعالیتونه هم په پام کې لري.
موږ د کتاب دود عام کړو او د کتاب فرهنګ، د کتاب لوست په هر ځای کې کړو او ځوانانو ته، ټولنې ته د کتاب پیژندنه ور وکړو چې کتاب څه ارزښت لري. یعنې په اوسني عصر کې که څه موږ پرمختګ ډېر کړی دی، خو یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې ده هغه د کتاب نه لوستل. زموږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري، خو د کتاب په لوستنه کې ډېر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډېره شي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې، لا په داسې ځایونو کې چلته خلک انتظار باسي، هلته کتاب ولوستل سي او همدارنګه د کتاب دود عام سي.
په عین وخت کې د کندهار د مدني بنسټونو مسؤلین او غړي دا ډول فعالیتونه د نوي نسل د سالمو بوختیا په برخه کې ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به ځوانان وکولای سي چې د کتاب لوستنې، راټولونې یا ویشنې دود عام کړي.
دغه سیارکتون ته ډیر ضرورت ده، ځکه چې په شهر کې خلک د مطالعې سره آشنایي نه لري او ځینې په مکاتبو کې کچېرې موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره هیڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دې د تشویق په موخه، د دې د هڅونې په موخه دغه سیارکتونه شروع شي، تر څو خلک د کتاب په ارزښت پوه شي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي.
موږ وایو چې سل ملګرو څخه یو کتاب بهتره دی زموږ لپاره،
ځکه دا پروګرامونه کولای شي د خلکو پر اذهانو هم لوی تاثیر وکړي او زموږ تاسو خلکو افکار هم راپورته کړي او په دې سره به خلک وکولای شي چې مطالعه ته نور زړه شي.
کندهار کې دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیول حق ما موزه منوم ده کتابونه هر وخت مطالعه کوم کله باز نیم ټایم د ادبی کتابونه وسی دي یا حقوقي کتابونه وسی دي دا هیڅ کله داسې دلیل نسی وسی دلای چې وسړی وي چې ځکار لرم یا دنده یا وظیفه لرم او زنه شوم کوم مطالعه وکم په دنده یا په وظیفه کې هم د مطالعه لپاره وخت ورکول کیږي د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي داسې ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعته مطالعه کوم 3 ساعته م مطالعه کړي دا داسې ټایم راځي چې یو ساعت مطالعه کوم بیا ګان ټایم ملګرو سره کینو نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي
زه ولا سلطانی تخلص او ستونه خونو شته ویلې او مزپلرو وظیفینه بعد به لګلګ سټډی کوم تقریبا نیم ساعت یو ساعت دی پاره به د شپې خوانه به زیات کوم.
تمام زه خان کور مې پکتیکا کې ده کور کې وضعیت خراب ده پیسې نه لرو چې ماشومان واړه دی پلار منشته ده کور کې مشکلات ډیر دي منش کوي چې سبق وای او یو لکه ورور می دغه د کور کې سبق وای مکتب ته ځي او زه ماشه ورور یم او چا سلو لنه خوند می دي هم درس وای او پله په یم چې سبق می وایله خو زیات ډیر خراب ده چې موږ هغه وکړو درس وای.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغانانو لنډ غږونه واورېدل. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د مازدیګر فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره وکتل او وی ویل چې په دغه جرګه کې به په هیڅ وجه د ښځو ګډون تر 10% نه کمیږي. جمهور رئیس ویل چې په جرګه کې د ګډون لپاره د اروزګان استازي ورغلي دي او د نورو ولایتونو هم څوک څوک ور روان دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه جوړ شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو کال کې په دې هیواد کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو عمده عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې کیم د روسیې د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته ځي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د سریلانکا د ورستیو په سریلانکا کې د ورستیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د عمق په نوم یو ویب سایټ چې تل د داعش خبرونه خبروي نن ویلي دي چې دا حمله د داعش جنګیالو کړې ده. په سریلانکا کې د یک شنبه په ورځ 9/14 وشوه چې د مړو شمیر په کې 310 تر ور شوی دی او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل جمال الدین میلاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 13 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او کرکټ لوبو ته وده ورکول ښودل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې د لوبو کولو لپاره دې ورته معیاري لوبغالي جوړ شي. د کرکټ د نجونو د فوټسال لیګ د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د نجونو له تعلیم څخه د ملاتړ تر نامه لاندې ریو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي وویل چې دغه لوبې د نجونو د فوټسال ملي ټیم ته د مخکښو سیرو د ټاکلو په هدف په اونۍ کې دوه وارې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د نن شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی سن رایزر لوبډلې کې لوبیږي. راشد خان تر دې دمه په نهو سیالیو کې نه او محمد نبی بیا په څلورو سیالیو کې اووه وکټې اخیستې دي. دا په روانو سیالیو کې د دواړو لوبو ترمنځ دوهم ځل مخامخ کېدل دي. په تیره لوبه کې سن رایزر لوبډلې چینای لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. بلخوا د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې ډیلی کیپیټلز لوبډله راجستان رایلز لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د جدول سر ته وخته. له دې وړاندې د روانو سیالیو لومړی مقام له چینایي سوپر کینګز لوبډلې سره و. په دې سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې چې مقابلې لوبډلې دغه هدف د سیالۍ په وروستي اوور کې پوره کړ.
په اروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ پرون د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې 300 لوبډلو برخه اخیستې وه او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول و. لوبغاړي بیا د تل په څیر له دولته غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره دې ورته یو سټډیوم یا لوبغالی جوړ کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو لوبو پای لوبې ته ورغلی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې ورپسې به بیا دوه اونیزې خپرونې هم
د کرکټ دغه یو میاشتنی سیالۍ چې 13 لوبډلو په کې ګډون کړی و تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. د کرکټ بورډ مسؤول جمال الدین میلاد ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرکټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړی هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هره لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود. خو د جګړې دا ستړي د لوبو سره مینې دې ته اړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني. لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت ته خواست کوي چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسېدونکی یم، خپل په روزګان زلمیان کې لوبېږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډېرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې فیلډ ګرځېدی ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپل بیټسمن میما اور سره کپر میم فیلډ میم زدا دمه خپلډر موس کپرم مر دروازګان د خلکو د غیله ورماند چې مشته میدان جوړ سي.
د یادونی ورد چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې و چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزایم او تاسو ته د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د نجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالي اوړي.
دغه خسته مې دولس ټیګری جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تنه را کوي را کوي
ځان وژني یا د تیختی یا د زین زین داسې چرندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډېر کم ارزښت وي تانه ور کوي دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
کله سیمه ودو یو ورکه کتابتون می د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوی ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او د غستونز څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالي بدلیک په همدې اړه زما همکاري فرشته غنی یو راپور برابر کړه د خبرونې پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلې سر خبري شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده
دغه د سمال تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دی ورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې د نور ښکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سین چینی ده چې ما اخیستی ده
بل څه خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کشم ماشین کلا شوي ده پکا ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یې خنده کړم بیا کولک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ دا ډېر سخت ده تاسو ویني چې بازارو کې ځای خان خرڅېږي چې یقینم شه چې لس زره روپۍ ته دي نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خواخي پیغورونه او د نورې خسرګنې توندې تیزې خبرې اوري
وایي پلار دې چی نه دی درته اخستی کالی نه دی درته اخستی
خواخي خو تانه راکوي راکوي خو دې بل ځای یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کړي خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي فقط ژړا راشي په سترګو کې مې اوښکې ګاړي
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوې ناوې ودیږي نو له هماغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ
او جیز مې جوړ کړ ما په خپل ډېر کوشش مې وکړ خپل ځینې وګنډل خویندو مې مرسته کومک وکړو مګ مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواخ مې هغه ټول زما نه واخیسته بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته خپل ورور ته وراره ته دوی ته
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري د مولا دینی عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي
که د چا له وسې کېږي او شایي جوړوي نه لري او د پلار کورنۍ یعنې د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په توان کې داوي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي هغه د خپل کار ډول د حد او د توان ته اندازې اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیس ورنه وړي هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي په کمه سترګه ورته کتل کېږي تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګاین د داسې هم دي چې خپل جیس ته په بکس یا المارۍ کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خوښ یې ترې په کلونو کلونو نارازوي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه بس دونه یې راوړی خپل وس قدر هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله ما ته یې نه ده راکړی دا ماشین د خیاطي وه دا پیالې وه چاینکه ترموزه وه دغه شیان و زوی نو شینه نه دا بکسه وه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته وړی څه دی ما ورکوه خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو نه قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلې سي او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي بې منطقې معرفي کولی سي د شای په صفت معرفي کولی سي نه د انسان په صفت او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي اوقدوي کوي او بالاخره د انعناتو قرباني وي هېڅکله په ارامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیست.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړې وایي
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې د هغه سره ما واده وکړ ولاړم تللې یم فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه نه په هماغه ورځو کې نه وروسته له هغه نه تر اوسه پورې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ سوې حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې هېڅ شی مې هم له ځانه سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټ ښودلې کې نور داسې څه سته سي په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو لکه زده کړه ده د ځوان مخ ته وړل ده د اولاد دنیا ته راوړل ده سالمه تربیه او روزنه ده او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
کله چې نوې ناوې د خسر کور ته جیز کم وړي نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثیلي ټوټلې کلی ده په ګډه یورو.
دا یو تار وستا چې په دې سر د تپري نه ده
ټول وستا درته وښکاله خلک د خدای نه بار پرمیک دا او په دې دوه کلونو کې مې بغیر له قدر عزت ته په دره رسیدلې دي چې دا سال دې را باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړې هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغې لپاره وویل چې کار مکا او یو دوه ورځې استراحت وکا کنه نو له بعد نه به تاره شم
بس کړه بس دوه کال دې له واده نه تیریږي بانو ته یې ګوره اره ورځ مریضه یې اره ورځ نخرې کوي د کور له کارونو ځان خلاصوي زه ورکه شه رنګ دې ورکه نور انګان دې مهم دي یوه ورځ یې شکایت ونه کړه ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولای دې په وینو سور کم. څه وکړم، دې کمکل د ما ونه منله. هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نور انګند ملا لارې وباسي.
گور بے لکڑے ماتا ہوتا تم جیس جوڑے گلاس
چکڑے جیس او جوڑے میں پخپل بیگس کے قلف کل والا کا یہ واسطہ نمرا کڑی وی زما خواس ام نم باد دے چین گور دا گزارای ونا کا دی خپل زوی تے ملا کا هیڅ وار کڑی وی
اے خدا دا خود دیر ظلم دی جیس خو هغه چیت دی چی اونجلی د مور د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بنسی او د دغه وسایل او کالی چې کار راخلي نه دا چې خسرګنی ته ټول وخت احتیاج وي او هغه نو خسرګنی ته نه خپل کړی د انجلی جیس یې خپل حق دی خدا سے کورنی دیر دی چی دیکھ پنی گور حق خوری او جیزی تری اخلی ای اخرا خیر زب یو زلال رسم لدی با بوگلی سر بخ بودی وکم چاول خودی دا کور غم پا کور و جاری او کنه سر جوری سی نو دا بل حق ولی خوری اغد لوی گناه دا خدای با دی گناه ننیسی چوک دا گناه نبخشل کیجی زب ورسم ساسی خوش دا کنه یر بخ بودی ورسر وکم چنگا
خدا جنجال حال کی قربان بدشم خیر اسے تروری
ولی بے نہ کمال خدا ما تم زما نہ کا اولاد سے زب ورسم د خواش سر بده خبر و کم پوس اتمن بے انشاءاللہ در حل کم حق جدی خپل حق بو واخه
خوګور دین کو دا و د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
گوڑی دا اچار خواگو او ترخو او ریدون کو سلام جان ساتنا فرض دا نو تاسی ٹھولو تا پکار دا چی دا جان ساتلو لپارا یا وکختی واخلی جکا بارونو نا دیر وری گی لابا هم ورختو نا دوام مومی چارواکی خو تاسی پیجنه چی بیچارگان دستو منتیال لاسه ویده دی نو باید زان غم اخره راسی پا دی خبرو پسی با نگرزو خبرونه با وارو چی دا بی خبر آجانس دیر بر خطا ده بیا با نور خبر سرو کو
سلام پام وکړی د بی خبر آژانس خبرونو ته د بی خبر آژانس خبریال د خبر لمخې د یوې سیمې خلکو چې نوم اخیستل یې ښه کار نه دی دوه پولیس په یوه بدکارۍ نیولی دي اوس خلک نه پوهیږي چې دا پولیس د چا پنجو ته وسپاري خبر زیاتوي چې د دوه پولیسانو په سیمه کې د یو دوکان قلف مات کړی و چې ورکوایې تیر له دې خبره اوخ مې ولید خو نه مې دی لیدلی زم بیخی خبر نه یم چې څه شوی اوس نو بل خبر ته وک شئ پروفیسور کړتو چې د ګوړې اچار د فیلسوف په نوم مشهور و د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او څه ناڅه له کارپوهۍ څخه رسما استعفا وکړه نوموړي په یوه خبري ناسته کې وویل چې د کارپوهۍ په برخه کې د قدر وړ کارونه کړي دي او د خپل استعفا دلیل هم داسې وړاندې کړ وښې ورته
وورونو دا 15 کال کیږي چې په خبرو مې خوله وشکېدله خو ټول کاڼه دي هیڅوک خبره نه اوري دا 15 کال چې وغږېدم چا می خبرو تو غوګونی او چله دی ورسته به ونیسی ها لدین چې بیخی و نه غګیګم خده چارواکو هم بیخی رشخن پیل کړی دی غوګونه خساف دی خو زانونه کانی نیولې دی
د یو بل خبر لمخې د یوې څلورلارې پولیسو چې د نوم اخیستل یې ښه کار نه دی له یوه پنچرمین سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د بې خبره آژانس د یوه خبر لمخې په همدې مناسبت په هغې غونډه کې چې د څلورلارې په منځ کې جوړه شوې وه یو شمیر پولیسو پنچرمینانو او ترافیکو ګډون کړی و. د شپږ شپېتمې اوزی عامر دا تړون ډېر مهم وباله او د ګډ کار او همغږۍ په خاطر یې د تړون په پلي کېدو ټینګار وکړ. په دې تړون کې راغلی چې پولیس به د څلور لارې د سړکونو په څنګ کې ولاړ موټر پنچروي او بیا به یې پنچرمین پنچری نیسي او د پنچرۍ روپۍ به له پولیسو سره 50-50 کوي، یعنی نیمایی کوي به یې، یعنی نیمایی به یې پولیسو ته ورکوي. په دې تړون کې ویل شوي چې باید د ښار په ټولو برخو کې د پولیسو او پنچرمینانو ترمنځ ورته تړونونه وشي. د هیواد پنچرمینان هم یاد تړون ګټور بولي او وایي د دې تړون عملي کېدل کله یوې خوا به د پولیسو جیبونه غوړ کړي، له بلې خوا به دوی ته هم د کار زمینه برابره شي. او دا هم یو ورزشی خبر. د سپیانو د جنګولو په هغه مسابقه کې چې تیره اونۍ د ښار په منځ کې جوړه شوې وه، د کوکنارو د سوداګر سپی په دې بریالی شو چې د قماندان غاصب سپی راڅملوي. خو قماندان غاصب ادعا کوي چې په دې سیالۍ کې چلول شوی او که داسې نه وای شوی د ده سپی به ګټونکی و. هغه چې ډېر په غوسه و د ګوړې اچار خپرونې ته یې داسې وویل:
افسوس افسوس چې د کوکنارو سوداګر مې پخوانی ملګری دی. که بل څوک وای تاسو به لیدلی وای چې څنګه مې څرمن ترنه ویسته. اوس دې د کوکنارو سوداګر او د ده سپي ته دې نوش جان سي.
خبرونه ختم شول.
نو دوستانو، هیله ده خبرې مو د عمل سره سمې وي، لکه وکیل صاحب چې وایي یو څه او کوي بل څه. نو راځئ چې اوس واورو چې وکیل صاحب څه کوي او څه وایي.
ورنو د کوز او بر کلی درنو خلکو، تاسو می نن زکه دلته راوغوښتلی چې د یوې مهمې موضوع په هکله در سره خبرې وکړم. تاسو خو پوهیږئ چې زده کړه ډېره زیاته ضروری او اړینه ده، زموږ ډېرې ستونزې راکموي.
وکیل صاحب، موږ ټول دا غواړو چې بچی مو یو څه زده کړي.
زما هدف د تاسو له درنو لوڼو څخه دی، خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږئ چې ذهن یې روښانه شي او د خپلې ګټې او زیان فرق وشي کړی.
وکیل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ولې څه وایم؟ کومه ناروا خبره مې وکړه؟ د علم زده کړه په نارینه او ښځینه و دواړو فرض ده. زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. که تاسو په رښتیا غواړئ چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، نو د ښځو او نجونو د زده کړې مخه مه نیسئ. پوه شوئ که نه؟ او ښځې، چیرې؟ تا ته وایم، څه شوې؟ د شاکوکو مورې،
څه خبره ده؟ ولې دومره په قهر یې؟
شاکوکو چیرې تللې ده؟
ښوونځي ته تللې ده. ولې؟
د نجونه یې په ښوونځي څه ولې تللې ده؟ زه له ښوونځي څخه تېر یم، وګوره زما بوټان په خاورو کې پټ دي. دا بیبي جانه تللې چې ځان راته باسواده کړي. اوهو، پخلنځي ته وګوره، سړی په کې ورکېږي. خدای مو په ځمکه نه نباسه.
ته خپله په ځمکه نه نوځې، خوله دې په خیر خلاصه کړه. کلي ته خو ښه اعلانونه کوې چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږئ، په خپلې لور دې بیا سترګې پټوې. زه خو ستا په دې کارو پوی نه شوم.
او ساده ګلې، کلي ته مې چې وویل هغه خو مې له موسسې څخه پیسې اخیستې وې. هغه خبرې او شعار و شعار شعار تر عمله فرق لري. او بې عقله ښځې.
اچار درانو اوریدون کو نو اس رازی چی دا براک شیرم واورو دل خواندر نواخلو
پلی سوخته لانده بسته اولس پروته زوانان زاره او خجه لیو بلتاو یو بل کتاو لکه چه یو وجود وی یو غختنه یو ارمان او طول دپله لچت لانده یو غختنه یو ارمان او طول دپله لچت لانده لکه ده یو وجود پراتوی سر پخو که او پخی سر لانده لکه ده یو وجود پراتوی سر پخو که او پخی سر لانده دوا یو چو تنه دی خوچه وکی شوی بسته لحکر تی جول شی کمزور خوار لحکر ککل مردار لحکر ببر سرونه و چاودل پونده بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شونده پولی سخته لانده بسته و لس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوڑی او لکنی زوڑی چه ده سیلاو نورستا چرت ده خوال پا غاڑا او یا ویالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی حسی پولی سخته لانده بستا او لس پروت دی پولی سخته لانده بستا او لس پروت دی
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ هارون ګلزاد صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او نجیب الله صمیم تر بلې خبرونه په خدای مسپارو.